آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
افغان چارواکو د جمهوریت ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د لمړنۍ نتیجو اعلانول ځنډولی دي. یوکراین د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په خلاف نظامي عملیات بیا پیل کړي دي، او په اسرائیلو کې په لسګونو زره خلکو د درو تنکیو ځوانانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. قدر من اوریدن کو السلام علیکم. دا امریکا جاغ دا نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیا سردار یې تاسو ته اوروو. افغان چارواکو د جمهوری ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د لمړنۍ نتیجو اعلانول ځنډولی دي. د امریکا جاغ د ډیوې د خبرونې خبریالانو ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسون منابع په دې اړه کومې موافقې ته ونه رسېدل چې دا نتیجې دې چې ټاکل سوې وه نن د چهارشنبې په ورځ اعلان سي په همدې ورځ اعلان کړي، او د دې پر ځای به هغه په یوه اونۍ کې اعلان سي. د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله لوړ کړی چې د انتخاباتو د نتیجې به رد کړي، او ویلی دی چې د جون په 14مه د رایګیري په وخت ډیر صندوقونه په جلي رایو ډک سوي وه. عبدالله په داسې حال کې د دوهم ځلې انتخاباتو پړاو ته ورسېد چې ډیر فکر کېده د جمهور رئیس حامد کرزي ځای به ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت رئیس خبرداری ورکړی دی چې د انتخاباتو څخه راپیدا سوي جنجالونه به د دوامدارو شخړو او جګړو خطر راپیدا کړي.
یوکراین پرون د سه‌شنبې په ورځ په ختیځ یوکراین کې څو ساعته وروسته له هغه چې د یو اړخیز اوربند وروستی مهلت ختم سو، د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په خلاف نوي نظامي عملیات پیل کړي دي. د یوکراین حکومت ادعا کوي چې قواوې د روسیې سره د سرحد په اوږدو کې د تلاشي یوه پوسته چې یاغیانو نیولې وه بیرته ترلاسه کړې ده. د یوکراین د جمهور رئیس پیترو پاراشینکو دفتر وویل چې جمهور رئیس له دې کبله حکومتي قواو ته مبارکي ویلې ده.
یا یک ورخوونی غولوونو کماندووچ پرینیاو ریشنیا نه پرودوژووا.
پاراشینکو وویل چې موږ به پرمختګ وکړو او موږ به خپل خاوره آزاد کړو. تروریستانو، یاغیانو او لوټمارانو ته د اوربند نوی کول زموږ جواب نه دی. د روسیې جمهور رئیس هم وینا کړې او ویلې دي له بده مرغه جمهور رئیس پاراشینکو پریکړه کړې چې نظامي عملیات به بیا پیل کړي، او موږ یعنی زه او زما اروپایي ملګري په دې ونه توانېدلو چې هغه ته قناعت ورکړو چې د دوامداري او ثابت سولې دپاره لاره جګړه کول نه دي. د یوکراین د انفاکس خبری آژانس د یوکراین د کراماتورسک په ختیځ ښار کې د یاغیانو له خوله ویلي چې جګړه بیرته پیل سوې ده.
په لسګونو زره ویرجن خلک د اسرایلو په مرکزي سیمو کې راغونډ سوي وه، او د هغو درو تنکیو اسرایلانو په جنازه کې برخه واخیسته چې تقریبا درې اونۍ لا درکه وه، خو مړې یې په لویدیځه غاړه کې پیدا سول. دغه درې واړه پرون د سه شنبې په ورځ د اسرایلو د مودین په شارګوټي کې خاورو ته وسپارل سول. د اسرایلو مشرانو د حماس په اسلامي ډلې باندې تور لګولې دي چې دغه درې اسرایلي تنکي ځوانان یې تښتولي او وژلي دي. په دغو درو تنو کې یو هلک 19 کلن او دوه نور 14 کلن وه. د هغوی مرګ په ټول اسرایلو کې خلک سخت په قهر کړي دي، او هغوی د انتقام اخیستو غوښتنې کړي دي. صدر اعظم بنجامین نتانیاهو او جمهور رئیس شیمون پیریز دواړو په جنازه کې ویناګانې وکړې او هوډ یې وکړ چې حماس ته به سزا ورکړي. له بلې خوا د اسرایلو عسکرو د هغو دوو سړیو په کورونو باندې یرغل وکړ چې د دغو درو تنو اسرایلي هلکانو د تښتونکو شک پر راځي. اسرایلو ویلي دي چې دغه دوه تنه د حماس د ډلې غړي دي، مګر حماس ویلي دي چې د دغو هلکانو په تښتولو کې لاس نه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. هغه چا چې ځان یې په خپله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې مشر بللی غوښتي دي چې ټول مسلمانان یې هلته ورسي او وسلې دي ورواخلي. ابوبکر البغدادي پرون د سه‌شنبې په ورځ په اسلامي ویب سایټونو کې یو ویډیو خپره کړې او ویل دي چې نوی دولت د ټول مسلمانانو لپاره دی او د چا د پوستکي رنګ یا ملیت ته به نه کتل کیږي. هغه ویل چې سوریه د سوریایانو لپاره نه ده او عراق د عراقیانو لپاره نه دی. بغدادي وایي چې د روژې مبارکه میاشت د ټول مسلمانانو لپاره داسې وخت دی چې وسلې راواخلي او جګړه وکړي. د عراق د اسلامي دولت او شام د ډلې توندلاري سنیانو د دې اونۍ په سر کې د مسلمانانو لپاره د یو خپلواک دولت اعلان وکړ. هغوی د عراق د شمال زیاتره سیمې نیولې دي او د یاغیانو هغه ډله ده چې د سوریې د حکومت د راپرځولو لپاره جګړه کوي. له بلې خوا د عراق نوي پارلمان د سه شنبې په ورځ خپله لومړنۍ غونډه بې له دې چې نوی صدر اعظم وټاکي پای ته ورسوله.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې د موټر بم په یو لوی چاودنه کې لشت لږ 15 کسه وژل شوی دي او عیني شهیدانو ویل دي چې د وژل شوو کسانو شمیر به ډیر زیات وي. دا چاودنه پرون د سه شنبې په ورځ د میداګوري د شار په یو مشهور مارکیټ کې شوی ده. عیني شهیدانو وویل چې چاودنه دومره قوي و چې د انسانانو د بدنونو ټوټې د ودانیو پاسنیو چتونو ته والو ځولې او نږدې ولاړ موټر یې د اور په لمبو کې وسوځول. د دې حمله په اړه چا سندې دی ویلي چې چا وکړه، مګر چارواکو یې سمدستي مسولیت د باکو حرام په ډلې باندې واچاوه. په دغه تنلارې اسلامیستي ډلې باندې چې اصلا په میداګوري کې تاسیس شوې ده، په تیرو 15 کالو کې د زرګونو خلکو د وژلو ملامتي اچول شوې ده.
پولیسو په هانګ کانګ کې هغه خلک دې ته پرېنه شول چې د ناستې مظاهره وکړي. هغوی له دې څخه مخکې په زیات شمیر د دیموکراسۍ په طرفداري لارو کوڅو ته راوتلي وو. پولیسو نه دی ویلي چې هغوی څومره کسان نیولي دي. پرون د سه شنبې په ورځ په هانګ کانګ کې په لسګونو زره خلک په داسې حال کې چې باران ورېده لارو کوڅو ته راوتلي وو او چین ته د دغې پخوانۍ برطانوي مستعمرې د سپارلو د 19مې کلیزې د رارسېدو له کبله سیاسي احتجاجونه وکړل. احتجاج کوونکو په دې ورځ چې عمومي رخصتي وه د اصلاحاتو غوښتنې کولې چې د هانګ کانګ په انتخاباتو باندې د چین مستقیم تاثیر کم کړی سي. یوه کم کشمیر مظاهره کوونکو د پولیسو لخوا د اچول سوو خندونو په خوا مخه کړه، مګر نورې مظاهرې سوله ایزې وې. مظاهرچیانو چې زیاتره یې ځوانانو بیرغونه راخیستي وو او د واقعي دیموکراسۍ غوښتنې کولې او د هانګ کانګ د چین د طرفدار مشر په خلاف یې شعارونه ورکول. پولیس وایي چې په دې مظاهرو کې فقط 300 تنو برخه اخیستې وه، مګر د مظاهرو تنظیمونکو ویل چې په دې مظاهرو کې نور خلک هم د لارې په اوږدو کې ورګرد شوي دي چې هغوی نه دي شمیرل شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مرکزی امریکا د هیوادونو څخه غوښتي دي د مهاجرو د هغه مخ په زیاتېدونکو بحران د حلولو سره مرسته وکړي چې په زورګونو ماشومان چې په یوازې سر او پرته له دې چې مشران یې ورسره وي د امریکا د متحده ایالاتو د سرحد څخه ور اوړي. کیری پرون د سه شنبې په ورځ په پاناما سیری کې د السلوادور او ګواتیمالا د جمهور رئیسانو او د هندوراس د بهرنیو چارو د وزیر سره وکتل. دغه چارواکي پاناما ته د دې دپاره راغلي وه چې د هغه هیواد د نوي جمهور رئیس کارلوس وریلا د انتخابېدو په مراسمو کې برخه واخلي، خو په عین حال کې د موقع څخه استفاده وکړه او د مهاجرو مسئله یې هم وڅېړله.
جاپان په خپل اردو باندې لګیدلې محدودیتونه استکړی دي چې دا کار د دوهمې نړیوال جګړې راوسته د جاپان په سوله ایز پالیسی کې یو مهم او تاریخي حرکت شمیرل کیږي. د جاپان کابینه پرون د سه شنبې په ورځ د جاپان د اساسي قانون نه هم ماده چې د امریکا لخوا مسوده برابر شوی او د جګړې سره پکې مخالفت ښودل شوی دی په نوې ډول تعریف او تفسیر کړی دی. د دغه نوی تعریف او تفسیر په اساس د جاپان اردو ته د دې اجازه ورکول کیږي چې د ځان ډله ایز دفاع وکړي. د دې بدلون هدف دا دی چې جاپان وکړای سي د دوستو ملکونو دفاع وکړي چې د حملو د خطر سره مخامخ. هغه همدار از جاپان ته اجازه ورکوي چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې په ماموریت کې زیاته ونډه واخلي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي په ټینګه وویل چې دا اقدام دفاعي دی او دا چې کومه ښه چمتووالی ولرو نو به دا امکان راته برابر وي چې د هغوی مخه ونیسو چې د جاپان په مقابل کې په جګړه لاس پوري کوي.
او پرون د سه شنبې په ورځ په برازیل کې د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوالو لوبو کې ارجنټاین او بلجیم بریالي راووتل. ارجنټاین سویسرلند ته د صفر په مقابل کې په یو ګول ماته ورکړه او دا ګول یې د لوبې په یو سلو اتلسمه دقیقه کې ووهه. بله لوبه د امریکا د متحده ایالاتو او بلجیم ترمنځ وسوه چې بلجیم د یو په مقابل کې د دوو ګولونو په وهلو سره لوبه وګټله. اوس به نو بلجیم او ارجنټاین په کوارټر فاینل کې لوبه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز مرد خبرونه دی رپورته. اسرائیل په لویدي زغړه کې د درو تنکیو يهودي ظلمیانو د قتل څخه وروسته د فلسطینیانو د حماس ډلې په ځایونو باندې انتقامي هوایي بمباري کړې ده. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ خبریال رابرت برګر په دې باب مشته رپورټ را لېږلی دی.
د غزې په تړانګ کې د فلسطینیانو د حماس د تندروي ډلې په ډیر شو هدفونو باندې د اسرایلو د جنگي هوایي بمباریونو وروسته په هغې سیمې کې په خلکو کې ویره او وحشت خپور شوی دی. د اسرایلو د جنگي الوتکو دغه بمباری هغه وخت شروع شوې چې اسرایلو د دغو دریو تنکیو زلمیانو د تختول کېدو او بیا د قتل پړه د حماس په ډلې باندې واچوله او د دې لوړې هم وکړه چې دغه ډله به د دغه عمل په مقابل کې غټ قیمت ادا کړي. د یهودیانو د مذهبي مدرسې د دغو دریو تنکیو زلمیانو مړي د لویدیځ غاړې د هبرون په ښار کې پیدا شوې دي. هلته په هغه ښار کې د اسرایلو په زرګونو عسکرو په دغو هلکانو پسې سخت لټون پیل کړی هم و. د دغو اسرایلي هلکانو تختول او بیا وروستو د هغوی قتل د دې بای شوی چې د فلسطینیانو په جمهور رئیس محمود عباس چې غرب ملاتړ کوي فشار ډیر زیات شي. هغه یو میاشت مخکې هم د حماس د ډلې سره د یوه ائتلافي حکومت د جوړېدو له کبله اسرایل په غوسه کړی و. متحده ایالات، اروپایي اتحاد او حتی مصر هم د حماس ډله یوه ترورستي ډله بولي. د اسرائیلو د حکومت یو نطاق مارک ګریګف په دې باب وایي
پرزیدنت عباس مست ناو امیدیتلی انال هیز پاکت وذ حماس.
که چیرې د فلسطین مشران د ټوریزم سره مخالفت لري نو ښاغلی عباس باید سمدستي او همدا اوس د حماس د ډلې سره خپله موافقه باطله کړي. هغوی نشي کولی چې د ماشومانو د قاتلانو سره یو سیاسي ائتلاف جوړ کړي. د حماس ډلې نه خو د دغو زلمیانو د وژل کېدلو خبره تایید کړي او نه هم د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. نو په دې خاطر د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس وایي چې اسرائیل باید د خپلې دغې ادعا دپاره ثبوت وړاندې کړي. مګر ښاغلی عباس دا هم ویلي دي چې هر چا چې دغه کار کړی وي په هغه باندې باید هر څوک ډیر بد ووایي. د فلسطینیانو یو لوړ دوه مامور ښاغلی عبدالله په دې باب وایي
A loss of lives, whether Israeli or Palestinian, we regret that.
که هر څوک وژل کیږي که هغه اسرائیلی وي یا فلسطینی په هغې موږ ډېر متاسف او خپه کیږو. د حماس د ډلې یو نطاق سمی ابو زواهری ویلي چې د هغوی ډله نه غواړي چې په دغه تشدد کې ځان ورګډ کړي. هغه وایي مگر هغه ویلی دی که چیرې اسرائیل په غزه کې جنگ شروع کړي نو د حماس ډله دې ته تیار ده چې د فلسطین د خلکو دفاع وکړي. په داسې وخت کې چې اسرائیل د حماس په ضد د لانورو انتقامي حملو په باب غور کوي هلته په ټول ملک کې د دغې پیښې له کبله د یوې ورځې دپاره ملي ماتم اعلان شوی دی.
ادونای نتان ادونای لکخ
او هم هلته د لویدیځ غاړې د ناقلو یهودیانو په سیمو کې خلکو د دغو دریو تنکیو زلمیانو ته د دعا دپاره خلوي مراسم جوړ کړي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکرۍ دی رپورته. د نوی کابل ودانیزه پروژه به د نوی حکومت له اجازه سره سم پیل سي. په دغه اشار کې به نږدې 900 وړکتونونه او څه د پاسه 1500 مکتبونه وي. نور تفصیل د بهارت صابر په دې رپورټ کې واوري.
د کابل د نوی او مدرن ښار د ودانیزو چارو پیلول د هیواد راتلونکي نوی حکومت شین څراغ ته په تمه دی. که څه هم چې د یاد ښار د ودانولو کار باید د پروسه کال په ساور میاشت کې پیل شوی وي، خو د کابل د نوی ښار د پراختیايي پروژې مشر انجینیر غلام سخی حسن زاده وایي دغه کار د ځمکو په سر د زورواکو د مداخلو او لاریونونو په جوړولو سره په ټپه درېدلی و. حسن زاده زیری کوي چې پخوانۍ ستونزې تر ډېره بریده حل شوي دي او د نوي حکومت په جوړېدو سره به او په دې تمه چې نوی حکومت به د دغه ښار د جوړولو کار په خپلو لومړیتوبونو کې وشمیري، ودانیز کار به یې بې له ځنډه پیل شي.
هغه ننګونه باندې ډېر کار وسو. د ولسي جرګې لخوا د خاص کمیسیون لخوا نه تقریبا 9 وظیفې مختلفو ارګانونو ته ورکړل سولې چې هر څوک د دې پروژې د شروع لپاره باید خپل وظیفه اجرا کړي. د ادارې اراضی وظیفه د ځکه د تثبیت د ملکیت په غاړه باندې واخسته، تعدیل د قانون کیږي هغه په غاړه باندې واخسته، وزارت محترم داخله مسله د امنیت د امنیتی پلان په غاړه باندې واخسته. هغه وظیفه تر دې ځای پورې رسیدلې دي چې مونږ کولای شو چې له خیر سره په نوي حکومت کې په عملی کار باندې شروع وکړو.
دغه ښار کې به 3 میلیونه افغانان ژوند وکړي او د ودانونکو چارواکو داوایی داده چې یو معیاري معارف ولري. په همدې مقصد د کابل ښار پراختیا پروژه د معارف له وزارت سره په ګډه همکاري په دغه ښار کې نږدې 1500 ښوونځي او 900 وړکتونونه جوړوي او د هر څه او تر هر څه زیاته پاملرنه به د حرفوي زده کړو د ښوونځو ودانولو ته وي. خو په دغه 3 میلیونه ښار کې دمدلاسه 15 حرفوي ښوونځي په پام کې نیول شوي دي او ورسره سره 10 مدرسې به هم ولري. د دغه ښوونځو د جوړولو چارې او لګښت به خصوصي سکتور په غاړه اخلي. بیا هم د دغه ښار د پراختیايي پروژې مشر ښاغلی حسن زاده:
تیر کال د 15 خصوصي سکتور سره چې موږ قراردادونه امضا کړي دي او د قراردادو حجم 6.15 میلیارد ډالر دی. په نوي ښار کې به تقریبا 6% جوړیږي. په دې ښار کې به په مرور د زمان یعنی په راتلونکي 10-30 کالو پورې هغه ځای کې تر 80-90 میلیارد ډالر پورې سرمایه گذاری کیږي.
چارواکي همدارنګه هیله څرګندوي چې د هیواد امنیتي حالات تر ډیره بریده ثابته پاتې شي، سو د ودانیزو چارو لړۍ بیا پیل شي او افغانان د کور کوډلې لاندېښنې نه فارغ ژوند وکړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
لاند خبرونه: افغان چارواکو د جمهوری ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د لومړنیو نتیجو اعلانول ځنډولې دي. یوکراین پرون د سه‌شنبې په ورځ په ختیځ یوکراین کې 2 ساعته وروسته له هغه چې د یو اړخیز اوربان وروستی مهلت ختم سو، د روسیې د طرفدارو بلتور غوښتونکو په خلاف نوي نظامي عملیات پیل کړي دي. په لسګونو زره ویرجن خلک د اسرایلو په مرکزي سیمو کې راغونډ سوي وه او د هغو درو تنکیو اسرایلانو په جنازه کې برخه واخیسته چې تقریبا 3 اونۍ لا درکه وه، خو مړې یې په لویدیځه غاړه کې پیدا سول. هغه چا چې ځان یې په خپله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر بللی، غوښتې دي چې ټول مسلمانان دي هلته ورسي او وسلې دي ور واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکړې دی رپورته. لکلونو راهیسې د خراب اقتصادي وضع او انفلاسیون له لاسه د پاکستان د منځنۍ طبقې د خلکو اقتصادي وضع هم خرابه ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د روژې مبارکه میاشت پیل سوې، زیاتره خلک د مرستندوی ادارو او بډایو خلکو لخوا د وړیا روژه مات څخه استفاده کوي. ایاز ګل د اسلام آباد څخه رپورټ راکوي چې خلیل خان به دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کړي.
د اسلام آباد په هغه سیمو کې چې د خلکو عواید کم دي، د وړیا روژه ماتي انتظامات د اړینو خلکو دپاره د روژې په ټوله میاست کښې برابر سوي دي. د دغې ډول د روژه ماتي ترتیب کوونکي وایي انفلاسیون هر کال نور ډېر خلک دې ته اړ باسي چې خپل روژه مات دلته په وړیا توګه وکړي. عامر چې په اردو ژبه خبرې کوي داسې وویل: هغه وایي هغه ډېرې پیسې سپموي چې دلته په وړیا توګه خواړه خوري، ځکه چې د هغه عاید دومره نه دي چې د خپلې ټولې کورنۍ دپاره خواړه رانیسي. هغه وای هغه ترازی چروجه ماته کړی کڅه هم دا ډیر د خفغان زی وی چې په خلاص زی کې کشینم او د مرستې خوړو ته انتظار یم. امیر وای کڅه هم انسان دوست خلک خلکو ته خواړه برابروي، خو سیاسي مشران د خوراکي توکیو د لوړو بایو او د بیکاری د کمول د پاره ډیر لږ ګامونه اخستی دي.
ان لوگوں کو آپس میں لڑنے کی پڑی ہوئی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری عوام بھوک سے مر رہی ہے، کیا کر رہی ہے.
هغه زیاتوی زموش سیاسي مشران د یو بل سره په جګړه دي او دوی په دې نه دي خبر چې خلک د لوش د لاسمري او یا هغوی څه ډول خپل ژوند پر مخ وړي. آیت الله چې یو امنیتي ساتونکی دی، په هر روزه کې د وړیا خوړو کمپ ته ورځي. هغه لمندې چې د دلاري چې هغه کمی پیسې سپموي، هغه د سر مرسته کول سي چې خپل ماشومان ته نوي جامې رانيسي.
جدي تنخوا 10000 روپیا ہے.
هغه وای دغه ماش د میاشتې 10000 پاکستانی روپی دي چې شاوخوا 100 امریکایي ډالر جوړیږي. هغه وای د ورځ یو خوراک په وړیا توګه خوړل دغه د ماش څخه په سلو کې 15% پیسې سپموي او د میاشتې په اخره کې دغه د کورنۍ سره مرسته کوي چې د ضرورت اړین شیان واخلي. د روژماتي تنظیم کوونکی عبدالرزاق وای محلي تجاران او بډای خلک په پټه د دوی سره مرسته کوي. هغه وای هغه 15 کاله لمخې د روژې په میاشت کې په وړیا توګه د مرستې دا کار د مذهبي جذباتو له وجې پیل کړ، خو هغه وای اوس هغه دا کار سر او کال کوي. اوس یې د ورځې د کارونو برخه ګرځېدلې.
معاشره مې دن بدل جو ہے وہ غربت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، بیروزگاری کا ایک گھر میں ایک بندہ کمانے والا 10 کھانے والے ہیں.
په عمومي لحاظ د لسو کسانو په یوې کورنۍ کې یو کس وي چې پیسې ګټي، نو یقینا هغوی د ژوند بنیادي اسانتیاوې نسي پوره کولی. او بل طرف ته د برېښنا او د ګازو مخ په زیاتېدونکي بیې دي او داسې نور ضرورتونه دي، نو د یوې کورنۍ دپاره ډېره ګرانه سي چې په لږو عوایدو ژوند وکړي. طاهره عبدالله چې په اسلام آباد کې د بشري حقونو یوه فعاله ده، د روژې په میاشت کې په وړیا توګه د روژماتو زمینې برابرولو هر کرای کوي، خو هغه په دې اړه خپل ملوزات هم لري. هغه وای
بٹ آی فیل دیٹ اٹ از ابسولوټلی شیمفل دیٹ ان دی سو کالډ اسلامک ریپبلک اف پاکستان وی هاف.
زه داسې احساس کوم چې دا ډیر د شرم ځای دی چې د پاکستان په اسلامي جمهوریت کې موږ دې ډول مرستو ته اړتیا لرو، او دا ډول غریبي ده. او بل طرف ته د غریبۍ کچه مخ په لوړېدو هم ده، او اوس داسې وخت راغلی چې د لاندې او منځنۍ طبقې خلک مرستو ته اړتیا لري. تاسو داسې فکر کوئ چې هر ماښام د روژو په میاشتو کې د خلک چې په قطارونو کې ولاړ وي د هغوی عزت نفس او وقار به ورته پاتې وي؟ هیڅ هم نه. د تیرو کلونو په څیر دا کال هم حکومت د روژې په میاشتو کې د مرستې پروګرام شروع کړی چې د وړو، برې، دالونو، شیدو او نور خوراکي توکي سبسیډي کوي، خو انتقاد کوونکي وایي چې دغه سپمونه د اړینو خلکو سره ډېره لږ مرسته کوي ځکه چې فساد ډیر زیات.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه وایي چې په دولتي کچه په زندانونو کې د قیدیانو شکنجه کول وهل او ربړ یو غیر انساني عمل دی او باید پای ته ورسول سي. له جنیو څخه د امریکا ژغ خبریال لیسا شلاین رپورټ لیږل دي چې سید سلیمان شاه باید دروغوي.
په داسې حال کې چې د پنځم به پورز د جون په شپږشتمه د نړۍ په محبسونو کې د حکومتي چارواکو لخوا قیدیانو ته د زجر او شکنجې ورکولو په خلاف د مبارزې او د دغه غیر انساني عمل د قربانیانو د یاد ورځ ولمنځل شوه. ملګری ملتونه او د بشر د حقوقو مدافع سازمانونه وایي چې تقریبا په ټوله نړۍ کې په محبسونو کې قیدیان شکنجه کیږي او زورول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې دا کار د هر ډول شرایطو لاندې او په هر نامه چې سرته رسیږي د نړیوالو مقرراتو او قوانینو سره مغایر عمل لے لازمه ده چې پایتا ورسول شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د قید په دوران کې له قیدیانو سره هر ډول ناروا او غیر انساني سلوک د غندنې وړ عمل لے. هر کال د جون په شپږشتمه د هغو لسګونو زرو نارینه وو، ښځو او کم عمره قیدیانو یاد منزل کیږي چې د نړۍ په ګوښه ګوښه کې هر کال په محبسونو کې د مستنطقونو په لاس له وهلو او ټکول نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي او د ظلم ښکار کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون وایي چې هر ورځ ورته له آسیا، افریقا، اروپا او لاتینی امریکا نه د شکنجې او وژلو په اړه رپورټونه رسیږي. د عفو نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل وایي چې د تیرو 15 کلونو په موده کې د نړۍ په 140 ملکونو کې د قدرت او اختیار خاوندان په دغه مجرمانه عمل کې ککړو. د عدالت او انصاف مساوي سلوک او قانون د حکومت په نوم د وی مؤسسه امرا مرمن مونا رشوامی چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری لپاره په جنیو کې کار کوي امریکا غږ ته ویل.
The difference is that when it happens, somebody acts.
پنړی کې ډیر ملکونه داسې دي چې په ظاهري توګه دیموکراسي په کرایز د خپاینې حل کې به هم په مابسونو کې قیدیان زورول کیږي. د نورو رژیمونو سره توپیر دا دی چې باز خواص هم کیږي او په پارلمان کې پرې بحثونه کیږي، که څه هم چې زیاتره په هغو ملکونو کې دا ډول کارونه کیږي چې ظالم او خودواکي رژیمونه پکې قدرت لري، خو په دیموکراسي کې هم دغه شان ناروا عمل سرته رسیږي. ملګری ملتونه وایي چې قیدیانو ته شکنجه نه ورکولو او د هغوی د انساني کرامت احترام ساتلو نړیواله معاهده 145 ملکونو لاسلیک کړې ده، مګر ډېر کم عمل پکې کیږي. 100 هیوادونو تر اوسه پورې دغه کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی. نوموړی کنوانسیون قیدیانو سره د انساني چلچلن او ناروا سلوک او شکنجه نه ورکولو تاکید کوي. ملګری ملتونه وایي چې د نړۍ حکومتونه قانوني ذمہواري او مسؤلیت لري چې قیدیانو ته په محبسونو کې د پولیسو او عسکرو په لاس د شکنجې ورکولو مخه ونیسي او هغو خلکو ته تاوان ورکړي چې ظلم او تیری ورسره کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې هر کال په لسګونو زره خلک د پولیسو په سر ماموریتونو او د استخباراتو په پټو مرکزونو کې د دغه بوګنوونکي ظلم او تیری قربان کیږي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي له تیری کوونکو نه څو پوښتنه هم نه کوي.
د مطبوعاتو تبصرې
د انټرنیشنل ان بزنس اټم ورټپانه د جولای د لومړی نیټه په غنډه کې لیکي د هند حکومت د بنگلاديشانو لپاره په ویزا کې ادا سانته او دروستل نورسته د افغانانو لپاره نوې پالیسي غوړه کړې ده چې د بشري ملحوظاتو لمخې دوی ته اجازه ورکوي چې په یو وخت کې د 2 کال لپاره په هند کې پاتې شي. د هند کورنۍ او چارو وزارت د جون په 10مه نیټه یو اعلامیه خپره کړه چې وایي د دغه نوي وزیر وصول به د جولای د لومړۍ نیټې نه نافذ وي. د دغه نوي وزیر مخې به افغانانو ته اجازه وي چې 2 کاله په هند کې اوسیږي. د 12 کالو نه د کم عمر اتنکي ځوانان او هغه کسان چې عمرونه یې د 15 کالو نه زیات وي له دې نه به معافي چې پولیسو ته راپورټ ورکړي. ورځپاڼه لیکي د پولیسو سره د نومونو په ثبتولو کې نرمخ راوستل نه یوازې د تنکي ځوانانو او د پاخه عمرونو د افغانانو په ګټه دي، بلکې د افغانانو ځینې ډلې به پولیسو ته په راپورټ ورکولو کې لږ غوندې ازادي ولري. په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې افغان محصلینو، ناروغانو، د لنډې مودې مسافرو، سوداګرو او استادانو ته چې هند ته راځي په کار نه ده چې پولیسو ته راپورټ ورکړي. ورځپاڼه وایي د دې لپاره چې د دغې ویزې په برخه کې ستونزې پیدا نه شي نو حکومت به د هغو افغانانو لپاره چې هند ته سفر کوي نو د هغوی لپاره به بای میټریک ډاټا برابر او عکسونه یې اخلي. د دغو ضروري اسانتیاوو غم لا پخوا په ډیلی کې د خارجانو د نومونو د ثبتولو په دفتر کې جوړ شوي دي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي حکومت په دې عقیده ده چې دغه بدله شوې پالیسي به د ویزې د نوې پالیسۍ په عملي کولو کې مرسته وکړي. له بلې خوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د جون د 10مې نیټې په غنډه کې لیکي په میلیونو افغانانو په زړورتیا سره په روان کال کې د 2م ځل لپاره 13 میاشت قطار قطار ولاړو چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رای ورکړي. د هیواد امنیتي قواوو چې امریکایي پوځ روزلی دی خپله وظیفه په ښه شان سرته ورسوله او د طالبانو د حملو مخه یې ونیوله، په داسې حال کې چې له هغه وخت نه را په دې خوا چې بشپړ محاربوي مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی دا د دوی لومړی ستر فعالیت و. خو بیا هم سیاستوالو وس ګواښ کړی دی چې ټول هغه څه د هیڅ سره برابروي چې تر اوسه پورې لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې دوی د رایو د شمیرلو او د جالکارۍ په سر جنجال کوي. لا د پخوانه په منځني ختیځ او اوکراین کې بین المللي ستونزې شته، خو د اوباما حکومت او د ناټو متحدینو ته یې پکار ده چې په دې هفته کې په چټکۍ اقدام وکړي چې په کابل کې د سیاسي ګډوډۍ مخه ونیول شي.
قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتیږو. په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل کړئ. تاسو زموږ سره اوسئ.